دا مشال رادیو دا د سهار 9 بجې شوریدونکو نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د جولای میاشتې 15 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ورنۍ ګړای سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا او زما همکار ګلیاز سلامونه وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او تر څنګ یې د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو مطالب درورو خبرونه له ګل ایاز او
سحر مو پخیر. لمړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر وای امریکا د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه اعتراض نه لري. امریکایي سېنیټر جان میکین وای چې په موجوده حالاتو کې له افغانستان امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي او د تیونس حکومت په هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي دي چې امریکا د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه هیڅ قسم اعتراض نه لري، بلکې په پاکستان کې د امریکا او چین اهداف یو شان کېدلی شي. نوموړي پرون په پېښور کې خبریالانو سره په یو ځانګړي ناسته کې ویل چې امریکا له پاکستان سره مرستو ته ژمن دی او په ځانګړي ډول اقتصادي مرستې به نورې زیاتې کړي. نوموړي زیاته کړه:
I think there are some people who would like to see this as something of competition between China and the United States.
زنی خلکو ته د امریکای او چین ترمنز مقابله په نظر راځي، خو مونږ داسې فکر نه کوو. مونږ ته په پاکستان کې د چین او امریکای ګټي د بیلیدو په ځای یو ځای کېدل په نظر راځي.
China's interest in Pakistan.
امریکایي سفیر د پېښور د سفر پر مهال د خیبر پختونخوا گورنر او کور کمانډر سره هم ملاقاتونه وکړل. د امریکا سېنیټر جان میکین ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې له افغانستان امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړو که نړیوال ټولنه افغانستان په اوسني حالت کې یوازې پرېږدي نو دا به لوی تېروتنه وي. نوموړي وویل:
I am deeply concerned about
دا وای د افغانستان د لویدیزو زینو سیمو سقوط، د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندیښمن کړی یم، او په دې صورت کې د پخوانی پروګرام له مخې د افغانستان پرېښودل به لویه تېروتنه او نورین وي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پلان له مخې د 2014 میلادي کال تر پایه د امریکا نظامی ځواکونه یوازې د خپلو ډیپلوماټیکو ساحو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د شمالي وزیرستان له ایده قبیلې څخه بې کوره کړل شوي خلک چې خپلو سیمو ته د ستنېدو په حال کې دي له حکومت د ژوند بنیادي ضرورتونو د نشتوالي شکایت کوي. د شمالي وزیرستان د جرګې یو مشر پیر عاقل شاه نن مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې حکومت ایده قبیلې سره کومې وعدې کړې وي باید هغه سرته ورسوي. نوموړي زیاته کړه:
حکومت چرواکی مونږ ته دا ویلي وي چې هلته مونږ پیرا پیرا انتظامات کړي دي، بجلی اوبه او د صحت چې کومې مسالې دي او نور څه مسایل دي. خو چونکې چې کومه کډوال هلته لاړل نو هغې نه دا شکایت راځي چې نه د اوبه انتظام شته او نه د بجلی انتظام شته او نه د صحت لپاره هلته انتظامات شته.
بلخوا په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو مشال اړو ته ویلي چې په سیمه کې د اوبو او بجلی نظام یې بحال کړی دی او کډوالو ته به د ژوند نور ضرورتونه هم ورکول کیږي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد فوزي عملیات پیل شوي دي. د دې ولایت د والي ویان عطا الله خوږیاڼي پرون مشال اړو ته وویل چې دغه عملیاتو له پیل تر اوسه نږدې 30 وسلوال مخالفان او سبان دي 40 افغان محلی پولیس وژل شوی دي. خوږیاڼي ویل چې دوه ملکیان بیا د وسلوالو مخالفانو په ډزو وژل شوی دي. په جلریز ولسوالۍ کې له زیارت ورځې راهیسې ناامني په داسې حال کې زیاته شوې چې د کورونو چارو وزیر او نورو امنیتي چارواکو پرون دې ولسوالۍ ته سفر وکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د حالاتو د سیړلو لپاره یو وفد ټاکلی دی. پرون د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه وفد به دې ولسوالۍ ته سفر کوي او د وروستۍ پیښې څرنګوالی به څېړي. د تېر زیارت په ورځ یوه ډله وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید وکړو چې له کبله یو شمېر سیمه ییز پولیس وژل شول. اعلامیه وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم دغه وفد ته لارښوونه شوې چې د ولایتي چارواکو په همکارۍ حالات وڅېړي او خپل رپورټ ولسمشر ته وړاندې کړي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د تیونس حکومت په هغه هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او فوجي چارواکو ته نور اختیارات هم ورکړي دي چې په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل د روسي برید کې ککړ کسانو خلاف سخته کاروایی وکړي. د تیونس ولسمشر باجی قائد ال سبسی ویل چې په تیونس کې به درې ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د خپل ټلویزیونی وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې پر شپږویشتمه په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل حملې 8 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د برتانیا وګړي ول. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تیونس کې هم وسلوالو یوه حمله کړې وه. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دواړو حملو ذمواري منلې ده او ظاهرا یې غوښتل چې په تیونس کې جمهوریت او د سیلګرۍ سند ته زیان ورسوي. ایران او د نړۍ طاقتونو پرون د اوږدو خبرو تر وروسته په مستقبل کې په تهران د بندیزونو لری کولو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو د ایران په خوانی اټمي حلو ځلو په معامله تقسیم ښکاري. سفارتکارانو ویلي دي چې په ایران د امریکا او یورپین یونین لخوا لګول شوي بندیزونه د لری کولو لپاره ازمایښتي معاهدې ته رسیدلي دي، خو د نړۍ شپږ طاقتونو تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد چې د بندیزونو لری کولو په اړه دی پرې نه دي سلا شوي. یو سفارتکار ویلي دي چې په دې معامله کې ایران په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی. د ایران استر مرکچی عباس ارخچی د ایرانیان ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي چې د بندیزونو په اړه 4 یا 5 پوښتنې موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي نن د آسټریا په پلازمینې ویانه کې د بارونو چار وزیران د ایران د اټمي پروګرام په اړه د حتمی تړون په لټ کې خبرې کوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې اوري. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر پرون په پیښور کې وی خبري غونډه ته ویلي چې حکومت به له پاکستان او افغانستان سره خپل همکاري او همدارز مرستو ته دوام ورکوي. بلخوا هم د امریکا د سنا یو غړي کابل ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو د ولسمشر باراک اوباما د ادارې پر پلان اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د ولسي جرګې یو غړي وایي د امریکا دفاع وزیر هم ویلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو استلو تګلارې ته باید بیا کتنه وشي.
د اوسنی خبرې هم د هماغه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دې نه چې رای واخلي ویلي و چې موږ بیا کتنه پی وکړو.
د پاکستان پوځ داوه کوي چې د خیبر جنسای د عملیاتو په ترڅ کې وسلوال تر ډیره کمزوري کړي دي. د سمیزو چارو یو پوه په پیښور او شاوخوا کې تروستي بریدونو نه کېده. د پوځ د دغه داوې د ثبوت په توګه وړاندې کوي.
د پیښور سره چې کوم پوځ شایل کوي هلته کې اوس دې ازور کم شوی دی.
بلخوا د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې خپل سیمو ته بیرته لیږل شوی د ژوند د بنیادی اسانتیاو لنشتوالي سر ټکوي.
کومه کډوال تلاړل نو هغه نه چې کړه ترځي چې نه دی وبې انتظار شته او نه د بجلی انتظار شته.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندره هم درورو هیله ده لمشال رادیو سره اوسه. دا هم اولنې رپورت. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اولسن تیر ورځ د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور د سفر پر مهال په یو خبري ناسته کې وویل چې حکومت به د نوي ملسیزي کلونو د پالیسۍ برعکس چې په افغانستان کې د شوروي پوځونو تر ماتې وروسته دغه هیواد او ټولې سیمې ته شا کړې وه، افغانستان او پاکستان سره خپلو اړیکو او مرستو ته دوام ورکوي. نوموړي همداراز وویل چې د امریکا حکومت غواړي د دغه هیوادونو په اقتصادي پرمختګ کې له هغو سره زیات مرستې وکړي. د امریکا سفیر په عین وخت کې د پاکستان او چین د اقتصادي رهداري پروژه د سیمې د پرمختګ لپاره د یو مهم ګام په توګه یاد کړه. له پیښور پرې د مشال رادیو خبریال غلام غوث رپورټ راکوي.
پاکستان کې امریکایي سفیر ریچارډ اولسن وویل چې د افغانستان او پاکستان سره به خپلې اړیکې قائم ساتي او په 1990 کې د شوروي اتحاد د ماتې د روسي حالاتو پر رنګ به د دې منطقې سره اړیکې نه ختموي. مونږ به په دې منطقې کې ځان مصروف ساتو. مونږ د 1990 او د 1990 په تاریخ خبر یو کله چې امریکا کې د شوروي اتحاد د جنگ د ختمولو وروسته د دې سیمې سره خپلې اړیکې وشلولې، خو اوس به د دې منطقې سره د اړیکو نوعیت بدلیږي او دا به کم نه کم پوځي وي، خو موږ به ځان دلته موجود ساتو. امریکایي سفیر ریچارډ اولسن زیاته کړه چې په تیرو 14 کلونو کې په سیمه کې ډېر ښه بدلون راغلی دی او په افغانستان کې د ولس په ژوند کې ښه بدلون په نظر راځي. په 2001 کې افغانستان څرنګ و او اوس څرنګ دی؟ اوس په ډېره زیاته شمېره کې افغانان د روغتیا سهولتونو ته لاسرسی لري. د 2001 نه وړاندې په افغانستان کې د جینکو په تعلیم بندیز، خو اوس په ډیره زیاته شمیره کې جنکۍ تعلیم حاصلوي. په کابل کې په 2001 کې 100,000 خلک اوسېدل، خو اوس هغلته کې شاوخوا 500,000 خلک اوسېږي. په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالو ترګرو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره کوټري ګامونه پورته کړی شوي دي. په ایبټ آباد کې د القاعده مشر اسامه ووژل شو. زما په اند اوس مهمه خبره دا ده چې په سویلي آسیا کې اوس پراکسی وارز نه ډډه وکړی شي. مونږ ژمن یو چې د افغان ځواکونو روزنه او مرسته به کوو، او افغان ځواکونه د ستاینې وړ دي چې په دې وروستیو کې په افغان پارلمان برید پشا وتنبولو. د اقتصادي رهداري په لړ کې امریکایي سفیر ریچارډ اولسن وویل چې د دې منصوبې په عملي کولو سره د پاکستان د اقتصادي پرمختګ په لړ کې د چین او امریکې اهداف یوځای کېدای شي. ځینې خلکو ته د امریکې او چین ترمنځ مقابله په نظر راځي، خو مونږ داسې فکر نه کوو. مونږ ته په پاکستان کې د چین او امریکې ګټې د بیلیدو په ځای یوځای کېدل په نظر راځي. امریکایي سفیر ریچارډ اولسن تیره ورځ د پېښور د کور کمانډر او د پښتونخوا د گورنر سره هم ملاقات وکړو، او په امریکایي کونسلیټ پېښور کې د روژماتي ورکولو د یو پروګرام میزبانی هم وکړه. او د دې ترڅنګ په پېښور امریکایي کونسلیټ کې د 4 جولای د امریکې قومي ورځ هم په پېښور کې ولمنځلې شوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
بلخو امریکایي سناتور جان مکین چې تازه له افغانستان څخه لیدنه کړې، وايي په اوسني وضعیت کې د افغانستان یوازې پریښودل لوی ستونزې زیږولی شي. هغه د څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې که نړیواله ټولنه افغانستان په اوسني حالت کې یوازې پرېږدي، دا به یوه نه جبرانېدونکې تېروتنه وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پلان تر مخه د 2016 میلادي کال تر پایه د امریکا پوځي سرتیري یوازې د خپلو ډیپلوماټیکو ساحو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. مشال ریډیو خبریال یوسف خان زدران رپورٹ راکوي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې موجودیت د هیواد په لویدیځ او شمال کې د ځینو سیمو سقوط او په دغه هیواد کې د تور او سپین بیرغ لاندې د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت امریکایي سناتوران اندېښمن کړي دي. د امریکا په سنا مجلس کې د اریزونیا ایالت یو مخکښ سناتور جان میکن دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې وکړې او د افغان حکومت سره د امریکا او کانګرس په اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې اوسنیو شرایطو ته په کتو امریکا باید خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه ونه باسي. افغانستان د لویدیځو ځینو سیمو سقوط، د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندېښمن کړی یم، او په دې صورت کې د پخواني پروګرام له مخې د افغانستان پرېښودل به لویه تېروتنه او ناورین وي. ښاغلی میکن وایي د وسلوالو طالبانو حملې ښایي چې هغوی اوس هم د پام وړ توان لري، خو په وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو ده. هغه وایي زیات شمېر امریکایي جنرالان هم په دې باور دي چې له وخته مخکې د افغانستان څخه وتل ستره تېروتنه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د رسمي دریځ له مخې به د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې د سفارت تر ساتلو محدود پاتې شي. جان میکن چې له دې وړاندې افغانستان ته ډېر سفرونه کړي او د دې هیواد د وضعیت راپور یې د امریکا تر کانګرس رسولی، وایي تر هغې چې حالت ډاډمن نه وي د افغانستان یوازې پرېښودل د نړیوالو قربانۍ د سوال سره مخ کولی شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د امریکا د نوي دفاع وزیر پالیسي همدا ده چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو بیا فکر وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي عبدالقادر زازی وطن دوست ازادي راډیو ته وویل امریکا د نوو ستونزو څخه اندېښمنه ده او ممکن په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا غور وکړي.
د امریکا نوی دفاع وزیر په لومړنیو ورځو کې دا خبره وکړله چې په افغانستان کې موږ د جګړې په دوام باندې به زه بیا کتنه کوم. اوس چې جان میکن وایي او راغلی دا او اندېښنه ښیي، نو زه فکر کوم دغه د ده اوسنی خبرې هم د هماغه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دینه چې رای واخلي ویری و چې موږ به بیا کتنه بیا وکړو.
بلخوا دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ډېر شمېر امریکایي سناتورانو د افغانستان وضعیت د ډاډ وړ نه دی بللی او ویلي دي چې امریکا نه باید د عراق تېروتنه په افغانستان کې تکرار کړي. افغان حکومت هم وروستیو نامنیو ته په کتو تروریزم تل یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ ګڼلی او د هغې سره یې د مبارزې د پیاوړتیا داسې غوښتنه کړې چې افغان ځواکونه هم وروزل شي او هم پکې په مجهزو وسلو سنبال شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت غواړي د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پیل کړو پوځي عملیاتو په ترڅ کې نوې کاروایانې وکړي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورته د خپلو پوځي عملیاتو په اړه معلومات ورنکړي، نو د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوي به ډیر مشکل وي. دوی وایي چې د دې له کبله به په سیمه کې د امن راتګ پر ځای جنگ لا نور تود شي. په همدې حال کې څېړونکي هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د کابل او اسلام آباد همکاري مهمه بولي. بشیر ګواخ پر دې موضوع دا رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستانی پوز په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د شمالي وزیرستان د دورې په محل د پوز مشر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ ویلي چې عملیات باید د ترهګرو د ځپلو لپاره لا نور پسې وغځیږي. د رپورټونو تر مخه د پاکستان پوز غواړي په شوال سیمه کې موجودو وسلوالو خلاف عملیات وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت یوان دولت وزیري تیر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې که پاکستان د ضرب عذب روانو عملیاتو نوې پړاو تر سره کوي، نو باید چې دوی ته خبر ورکړل شي. هغه ویل چې د پاکستان، ناټو او افغان ځواکونو ترمنځ د روسو کې د پوځي عملیاتو د هماهنګۍ فیصله شوې ده.
اگر ما اسخاتی طرف
کوم د ډیورنډ کرښې دی غاړه افغانستان کې عملیات کوو، نو پاکستان ته وایو پاکستان هم باید داسې وکړي. مطلب دا دی چې کوم عملیات کوو نو پاکستان به هلته د ورتلونکو ترهګرو مخه نیسي. که پاکستان عملیات کوي او موږ ته خبر راکړي، نو دې خواته راتلونکو وسلوالو مخه به موږ نیسو. افغانستان پر دې خبره ولاړ دی. هیله ده چې پاکستان هم په دې اړه خپلې وعده پوره کړي.
په دې روسو کې پر افغان ولسمشر اشرف غنی د افغان سیاستوالو لخوا له دې عمله سختي نیوکې شوې چې د پاکستان سره یې اړیکې ډېرې ښې کړې دي. اکثره افغان سیاستوال پر پاکستان تور لګی چې افغانستان کې د رواني ترهګرۍ ملاتړ کوي. اسلام آباد دا نه مني. کابل کې د امریکي پخوانی سفیر ریان کراکر تیر ورځ مشال ریډیو سره خبرو کې د ولسمشر غنی تګلاره سیلی او پر پاکستان غږ کوي چې د ترهګرو د ځپلو لپاره د افغانستان سره لاس یو کی.
This is a moment for Pakistan to realize
اوس د پاکستان لپاره دا وخت را رسیدلې دی. دوی کابل کې داسې یو همکار لري چې ورسره د شریک دښمن او شریک مشکل د ختمولو لپاره ودریدلې شي. دا د پاکستان لپاره ښه موقع ده چې په خپل ملک کې د ځینو وسلوالو ډلو لکه کوټه شورا، حقانی ګروپ او قبایلي سیمو کې موجودو نورو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه واخلي. دا د دواړو هیوادونو لپاره یو ښه موقع ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو وختونو کې افغان چارواکو ویلي چې تیر کال په جون میاشت کې چې له کله راهیسې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې عملیات شروع کړي، وسلوال افغانستان ته وروختي او هلته یې ترهګرو حملو ته زور ورکړی. د پاکستانی پوځ پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې ترهګري د پاکستان او افغانستان له شریک کار بغیر نشي ختمېدلی.
تر څو پورې چې زما په خیال باندې یو علاقائی د دې باندې مفاهمت نه شوي، نو دا نه ختمېږي. اوس افغانستان کې دا کسانو تښتېدل د پاکستان نه فرض کړه او دوی کافی قوت لري، خصوصي بعض ځینو کې ډېر طاقت دی د پاکستاني طالبان چې کومه خوا تللي دي.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان د امنیت لپاره د شریک کار په اړه په داسې حال کې بیا غږ پورته کیږي چې په دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش هم د خپل موجودیت او فعالیتونو اعلان کړی دی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا د پاکستان پوز د اماړي کو څنګه وای د خیبر ایجنسی د باړی او تیرا میدان سیمې له وسلوالو پاکی کړی دی او زیاتوی چې په دې رستیاو کې د تیرا په کوکی خېلو کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ټو په نوم عملیات پیل کړی او دا چې بریاوی پکې ترلاسه کړی دی. په همدې حال کې تیرا کوکی خېلو به کورکل شوی خلک د یادې سیمې د امنیت لپاره ډاډمن نه دي. دا چې په خیبر ایجنسی کې د پاکستان پوز رستي عملیات څومره موثر دي او دا هم چې دغه عملیاتو غنی واقعي هم په سیمه کې د وسلوالو ډلو نفوذ کم کړی دی. د دې پوښتنو د ځواب لپاره د مشال ریډیو د خبريال فرهاد شینواری دا رپورټور.
د پاکستانی پوز مطبوعاتی څانګې آی ایس پی آر یو چارواکي خپل نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا میدان کې حکومتي واکمني بحال کړې ده او په وسلوال تیرا کوکی خېلو ته ورغلي دي. پوز وایي چې په دې وروستو کې د تیرا په کوکی خېلو برخه کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ټو په نامه عملیات پیل کړي دي چې ډېر په کامیابۍ سره روان دي او دلته یې د وسلوالو مرکزونه د هوایي بریدونو للارې په نښه کړې دي او درنه مرګ ژوبلې ورته اړولې ده. خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پوز دا هم مني چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته هم ځاني زیانونه اوښتې دي. خبریال او د سیمې د چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وایي چې دې عملیاتو نه پس په دې سیمه کې د وسلوالو اثر کم شوی دی.
دا وسلوالو ډلې مخکې ډېرې مضبوطې اوس کو هغه حالت نه دی. اوس کو بس وګوره ډېره مزه شولا چې پېښور کې هم داسې برید نه دی شوی او دا د پېښور سره چې کوم خوش علاقې وي هلته کې اوس د دې هغه زور ډېر کم شوی دی. نو زه خو فکر کوم چې دا هم یو کامیابي ده د پاکستان حکومت او د فوج لپاره او دغه چې کوم مخالفین دي که هغه لشکر اسلام دی که هغه طالبان دي نو هغوی کمزوري شوي دي. یو د هغې دا ثبوت دی چې څه خلکو افغانستان ته تک کړی دی.
په تیرا کوکی خېلو باندې وسلوالو په 2012 کې قبضه وکړه او په زرګونه خلک ترې بې کوره شول او په جمروت کې دېره شول. د تیرا کوکی خېلو یو مشر برات خان وایي چې تر اوسه په تیرا کوکی خېلو کې د امنیت وضع ښه نه ده او غواړي چې دغه سیمه هم د وسلوالو نه پاکه کړی شي او دوی ورته ستانه شي.
بېګا خبره او بېګا د وای نه د مونږ د مالونو ولتلي اوس بیا هغه واپس راغل بېګا دې تشپام وویل چې حالات ډېر خراب وو. جګړې دي لکه هغه باونډري لاین چې کوم دی مونږ افغانستان سره نو هغه د غټو ګلونو سره د میدان نه یا د ډبوري نه دغو لوګونه ویشتل کېږي. هغه علاقه فلحال هلته زمون خلک نشته. کوم چې وو داسې مالونو والا لږ کم کسانو نوابر افغانستان طرف ته وختي مونږ سطح غواړو چې لکم کلیر شي واپس هم د حکومت ولېږي او مونږ خپل وطن کې خپل هغه کې خپل استوګنه شروع کړو.
رحیم الله یوسفزی زیاتوی چې په تیرا کې د پوز د اکثره داوو په آزاد توګه تصدیق نه کیږي.
هلته خبریال چې دینو تک نشي کولی هلته کې څوک داسې ښکاره خبره هم نشي کولی. هغه صحیح معلومات خو زمون سره نشته. مونږ خو دغه کوم دعوی کېږي فوج دعوی کې یا مخالف فریق دعوی کې هغه زمونږ سره رسېږي او د هغې بنیاد باندې بیا مونږ خبر جوړو یا تجزیه کوو.
یا د دې وچ په تیرا کې لشکر اسلام تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې شتون لري او دوی څه موده مخکې په شاریکا د پاکستانی پوز پر ضد د جګړې اعلان کړی وو او د سیمینا تر لاسه شو معلوماتو تر مخه دلته وسلوال د غیر قانوني اف ام ریډیو للارې وخت نا وخت د خپل موجودګۍ په حق له بیانونه خپروي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د شمالي وزیرستان د بیکورکل شو خلکو خپل سیمو ته د ورستنولو لړۍ روانه ده. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي وایي چې ستنېدونکو خلکو ته د هغو په سیمو کې اسانتیاوي برابر کړی دی. خو د ایدک قبیله ستانه شوی کډوال وایي د ژوند بنیادی سہولتونو ته لاسرسی نه لري. د سیمې مشران وایي حکومت چې دوی ته د اسانتیاو برابرولو کومې ژمنې کړې وې له دوی سره یې کومې ژمنې کړې وې هغه یې نه دي پوره کړي. بلخوا په قبالي سیمو کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې حکومتي اداره وایي چې بیرته ستنېدونکو کډوالو ته د هغوی په سیمو کې مناسب اسانتیاوې ورکړل شوې دي. په دې اړه نور د ملیحې امیر زاده په رپورټ کې
د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان د حکومت تر اعلان وروسته دا وخت د شمالي وزیرستان د کډوالو مرحله وار واپسی روانه ده چې دا وخت د ایدک قبیله کډوال خپلو کورونو ته د ستنېدو په حال کې دي. که یوې خواته دغه کډوال له حکومته زر خپلو کورونو ته د تللو غوښتنه کوي، نو بل خوا سیمې ته تللي کسان له حکومتي بندوبست نه مطمئن نه دي. په بنو کې میشت د ایدک قبیلې سره تعلق لرونکي دیدار داوړ چې کورنۍ سیمې ته واپس تللې ده، وایي چې هلته اوسېدونکي د بجلی او اوبو مسله لري. شمالی وزیرستان د جرګې مشر پیر اکل شاه وای چې حکومت چې ځایی اوسیدونکو ته د سہولتونو ورکولو کومې وعده کړې وي باید چې پوره کړي.
چرواکی مونږ ته دا ویلي وي چې هلته مونږ پیرا پیرا انتظامات کړي دي، بجلی اوبه او د صحت چې کومې مسالې دي، خو چونکې چې کومه کډوال هلته لاړل نو هغې نه دا شکایت راځي چې نه د اوبه انتظام شته او نه د بجلی انتظام شته او نه د صحت دپاره هلته د انتظامات شته. دې باندې خو ډېر زیات خفګان ناولی چې دې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دلته هم ورسېدو او هلته هم چې دومره تکلیف وي نو دا خو ښه خبره نه ده.
په شمالي وزیرستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ایجنسی کوارډینیټر عمران وزیر وای چې د دوی کوشش ته چې تر هر ممکن حدا د سیمې اوسیدونکو ته اسانتیاوي ورکړي.
کوم ری اپریشن فیسیلیټیز هغه ریبیلیټی تھری دی هغه ته د بجلی د اوبو او وسره کوم بیسیک نور ضرورت دی، هغه د پاک آرمی پولیټیکل انتظامیا وسره لائن ډپارټمنټ حکومت پاکستان هغه ریانسټ کړی دی دوباره، کیونکې د خلک کوم غره ریټن کو او وسره وسره چې کله مونږ ته ریټن پوینټ راځي نو دا غینه مونږ د معلوماتو کوو نو د بجلی او د صحت او د ډرینکینګ واټر او نو کوم بیسیک فیسیلیټی هغه ډیفینیټلی دی د ریبیلیټی دی نور مطلب ایجوکیشنل فیسیلیټیز په کار ډیفینیټلی دی تبا هم پرووایډ کیږي د دې د ریپریفیکیشن نه تقریبا درې ورځې مخکې دی چې کوم بجلی وا هغه به حل شوی دا.
په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 منیټه د پاکستان پوسټ د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې د سرکاري شمیر تر مخه لامل تر لس لکه زیات ځایی اوسیدونکي بې کوره شو.
څوکشته کرشته چې زمونږ د پښتنو تپوشو کې او مونږ ته یو لار وخی
دا ماشومه مې غوې کې ما دې کنده ته پورځان داسې ځنګول ما دا ماشومه بچو بچا پډیره شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپل مې لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکو وو چې مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس د شکایت کاری کې اول درته ته ایداچې ته بنای.
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلکو غاک.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده، د خیال محمد استاد په غږ د خوشحال خټک د غزل درته اورو.
سفا پد گزر پچھلی دنیا سے خبر لینا سچ نست دنیا سے خبر لینا سچ نست دستر کو بلا واخلم نستر ماتا چمن کے رنگا رنگ لونا باتا دسفا پاتا گزر پچمن گاتا چاہتا فریاد زلخ پلا چاہتا فریاد زلخ پلا وقت چاہتا فریاد زلخ پلا چاته پریاکم چه پرونی را تم خون نشاتا چمن کے رنگا رنگ گلوا کا دسبا باد گزر چمن
نه هنی می بجی کیدون کی دوریدون کو د ګلیاز نه به لند خبرونه اور
د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ویلی دی چې امریکا د کارګر غوادر اقتصادي راهداري په اړه هیڅ قسم اعتراض نه لري، بلکې په پاکستان کې د امریکا او چین اهداف یو شان کېدلی شي. نوموړي پرون په پیښور کې خبریالانو سره په یو ځانګړي ناسته کې ویل چې امریکا له پاکستان سره مرستو ته ژمن دی او په ځانګړي ډول اقتصادي مرستې به نورې زیاتې کړي. د امریکا سینیټر جان مکین ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې له افغانستان امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړو که نړیوال ټولنه افغانستان په اوسني حالاتو کې یوازې پرېږدي نو دا به لویه تېروتنه وي. د شمالي بودستان د لیدک قبیلې څخه بې کوره کړل شوي خلک چې خپلو سیمو ته د ستنېدو په حال کې دي له حکومته د ژوند بنیادي ضرورتونو د نشتوالي شکایت کوي. د شمالي بودستان د جرګې یو مشر پیر عقل شان المشال لوی سر په خبرو کې ویل چې حکومت د لیدک قبیلې سره کومې وعدې کړې دي باید هغه سرته ورسوي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد فوجي عملیات پیل شوي دي. د دې ولایت د والي وین عطا الله خوګیاڼي پرون مشال لړیو ته ویل چې د دغه عملیاتو له پیل وروسته نږدې سلویښت وسوال مخالفان او سباندې شل افغان محلي پولیس وژل شوي دي. بلخوا افغان ولسمشر د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د حالاتو د څېړلو لپاره یو وفد ټاکلی دی. د تونس حکومت په هغه هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او فوجي چارواکو ته نور اختیارات هم ورکړي دي چې په تونس کې پر یو ساحلي هوټل د وروستۍ برید کې ککړو کسانو خلاف سخته کاروایی وکړي. او ایران او د نړۍ طاقتونو پرون د اوږدو خبرو تر وروسته په مستقبل کې په تهران د بندیزونو لری کولو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو د ایران په خوانی اټمي هلو ځلو په اړه په معاملې تقسیم ښکاري.
لن خبرونه مول ګلیاز اوریدل اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج ظهیر ناورو.
نن ایکسپریس پرس پانه خپل اداري کې وای په پاکستان کې د پرمختګ لپاره باید چې لومړی تر هغري په مکمل توګه ختم کړي شي او امن پزای شي، ځکه چې لسمو دی راسه روان دي تر هغري د پاکستان میشیت ته ډیر زیان رسولې دي. اداري مخکلي کې چې د تیر وخت د غلطیان لوږی په ملک کې تر هغرو خپل پنځه مضبوطی کړي دي او تر دې چې په قبایلی سیمو کې په مکمل توګه کنټرول هم تر لاسه کړي وو. اداري وای کسه هم د پاکستان پوز لومړی په سواد یا باجوړ خیبر ایجنسی او اوس په شمالي وزیرستان کې پوځي اپریشن پیل کړی دی، خو بیا هم وسلوال په سنا سره ډول موجود دي او ان تر دې چې دی خاریو ته هم مخه کړی دا. اداریا اخیری کې لیکي باید چې د وسلوالو پر ضد عملیات نور هم تون کړی شي. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشر کرس پڼ خپل اداریا کې وای چې حکومت تش په دې خبره ځان د خپل ذمہواری نه نشي خلاصولی چې قبایلی سیمو کې تعلیمي نظام په کامیابۍ سره چلولو ضرورت دی، بلکې دې لړکی به عملی ګامونه غستل پکار وی. کوکه ته چینو قبایلی سیمو کې اسکولونه یا هو په کاغذونو کې دي او کوم چې پزمکه موجود دي هغه هم د لوی خلکو او ملکانانو د حجرو په ځای استعمالېږي، او د دې سره سره چې کوم اسکولونو کې د لیک لوس کار کیږي هلته زده کوونکي یو سازان ناراضي. ادارې مخکلي کې که موږ د نږدې کلونو کې وګورو نو د بدامنۍ او پوځي اپریشن د لاسه قبایلی اولس د خپل کورونو نه در په در دي او په مختلفو ځایونو کې ژوند کوي. د حالات د لاسه قبیلی سیمو کې نه یوازې تعلیمی حالات بلکې هر څه خراب دي او د دې بیا د سره د جوړولو ضرورت دی. اداریا اخیری کې لیکي چې باید حکومت د تعلیمی اصلاحاتو نه وړاندې یو سرسری سروي وکړي او هغه کې چې کومې مسلې راښکاره شي د هغې د ختمولو لپاره یو مرحله وار پالیسي جوړ کړي. د جینکو تعلیم لپاره د کلی په کلی پرایمري اسکولونه جوړ کړي، زنانو سازانه دي بھرتی کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز رسپانې په یوه لیکنه کې د پاکستان تحریک انصاف پر سیاسي تګلارې بحث کړی دی. لیکنه وایي د دې ګوند مشر عمران خان په وار وار خپل بیانونه بدل کړي او خلک ورته اوس یو ټرن خان وای، معنی هغه څوک چې خپل موقف زر زر بدلوي. د مقالې په برخه کې راغلی چې خلک د عمران خان له تحریک انصاف ګونده مایوسه شوي دي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان امنیتي او سیاسي حالت ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې د اوسنیو حالاتو په تناظر کې په دې هیواد کې د جنګ سالارانو پر واکمنۍ بحث کړی دی. تفصیل د ګلای حسن اورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا داسې بیان ورکړی چې دغه ګوند یې په دوو برخو کې ویشلی دی. د ګوند مرکزی غړي په دې هڅو کې دي چې د عمران خان د بیان سپیناوي او دفاع وکړي. ورځپاڼې لیکي چې عمران خان د 15 پنکچرو خبره یو سیاسي بیان ګرځولی دی. دا اصطلاح په 2013 کال کې په انتخاباتو کې د درغلي تور و چې د پنجاب صوبې په نگران وزیر اعلی نجم سیټی لګول شوی و. د عمران خان د بیان وروسته د تحریک انصاف ګوند یو مشر عارف الوی په ټویټر پاڼه له نجم سیټی نه د غلط تور په لګولو بخښنه غوښتې ده. خو بلخوا د تحریک انصاف ګوند نور مرکزی مشران د عارف الوی له بیان سره اختلاف لري او وایي چې دا د هغوی شخصي بیان دی. ورځپاڼه لیکي چې د پی ټی آی ګوند دغه مشران تور لګوي چې نجم سیټی په هغه وخت کې نواز شریف ته ټلیفون کړی و او ورته ویلي وو چې په 15 حلقو کې یې درغلي کړې ده. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې تحریک انصاف ګوند په لومړنیو کلونو کې خپل ځان داسې معرفي کړی و چې دغه کام ژغوري، خو په مختلفو معاملاتو کې پر لپسې په بیانونو کې تضاد دغه ګوند خجالت سره مخامخ کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې همدغه وجه ده چې خلک عمران خان ته دریځ بدلوونکی وایي. ولس د تحریک انصاف ګوند د پالیسیو نه مایوسه شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې عمران خان او د ګوند مشرانو لپاره کار ده چې په خپله ژبه کنټرول وساتي، ځکه چې ژبه هم قلا ده او هم بلا ده. ورځپاڼه لیکي چې د عارف الوی ایمانداری سره بیان ورکړی دی او باید د ګوند نور مشران د هغه په دریز ولاړ پاتې شي، نه چې دروغو پسې دروغ وایي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په افغانستان کې د جنگ سالارانو د واکمنۍ تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د امریکا سرتیرو په عملیاتو کې غیر قانوني وسلې تباه کړې دي چې په مبینه توګه د پخوانی جهادي قومندان جان احمد دی. جان احمد د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نږدې ملګری دی او دا خبره د دې خبرې ښکارندویه کوي چې په دغه هیواد کې جنگ سالاران خطرناک حالات رامنځته کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکایي سرتیرو عملیاتو وروستو ډېرې پوښتنې راپورته شوي دي چې ولې حکومت پلوه جنگ سالار په هیواد کې د 3.5 لک سرتیرو د موجودګۍ باوجود دومره شمیر کې د وسلو زیرمې ساتلې وي. ورځپاڼه لیکي چې د جنگ سالار لخوا د وسلو پټولو او زیرمو د بې وسلې کولو پروګرام ته زیان رسولی دی. دا پروګرام د طالبانو د حکومت رانسکورولو وروسته شروع کړل شوی و. که څه هم د دې پروګرام لاندې یو شمېر لاسته راوړنې شوي دي، خو په دې کې تر ټولو لوی چیلنج د شخصي ملیشو جنگ سالارانو او د سیاستوالانو لخوا نه دی. ورځپاڼه لیکي چې په دې ټوله قضیه کې تر ټولو خپکوونکې خبره دا وه چې د رپورټونو تر مخه د پیښې سمدستي وروستو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جان احمد مرستې لپاره پروان ولایت ته ورغلی و.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، د تونس ولسمشر په هغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی دی. د په یوه ټلویزیونی وینا کې وویل د حالت به په هغه هیواد کې 3 ورځې نافذ وي. تونس یوه اونۍ وروسته لاغې دا اقدام کوي چې د سیلانیانو پر یوه تفریزای په یوه حمله کې 38 تنه وژل شول. سالم محمد صالح نور جزئیات لري.
د تونس حکومت په هغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السیبسی وویل په تونس کې به 3 ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپل ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د ټوریزم په وړاندې سخت چلند وکړي. دوی وایي د پارلمان او صدر اعظم د نظرونو تر اوریدو وروسته مو تصمیم ونیوی چې د تونس جمهوریت په ټوله خاوره کې اضطراری حالت اعلان کړو چې 3 ورځې به نافذ وي. داسې یو اضطراری حالت چې د 1988 میلادي کال د جنوري د 16 نیټې اساسي قانون تعریف کړی دی. د تونس ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د تونس دشمنان اوس له غرونو ښارونو ته رسیدلي دي. دوی پر یوه ساحلي هوټل تر درنې حملې یوه اونۍ وروسته د ټلویزیون پر پرده راڅرګند سو. هغه پیښه یې پر ټول تونس حمله وبلله. په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل حملې 38 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د بریتانیا اتباع وه. د تونس د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي د رژیم د نسکورېدو 4 کاله کېږي. په دې بهیر کې د سختلیزو وسلوالو ګواښونه په هغه هیواد کې زیات شوي دي. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله وسوه. ورپسې د تیرې اونۍ د جمعې پیښه په څو کلونو کې په تونس کې لوی پیښې ګڼل کیږي. د اسلامي دولت ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهراً یې غوښتلی چې په تونس کې د ګرځندوی صنعت ته ضربه ورکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ صف د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې زر تر زره بل کس ورته د دفاع د وزیر په توګه معرفي کړي، څو د دوبي یا اوړي تر رخصتۍ او مخکې ورته د تایید یا رد رایه ورکړي. دغه وزارت ته کاندید وزیر معصوم ستانکزی پرون ونه توانید چې د اکثریت وکیلانو د اعتماد رایه واخلي. په داسې حال کې چې د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامني ده، پوځي کارپوهان د دفاع وزیر موجودیت مهم ګڼي. په دغه اړه بیا هم د سالم احمد صالح رپورټ اورو.
ولسی جرګه په داسې حال کې له ولسمشر څخه د دفاع وزارت لپاره د بل کاندید وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کوي چې پرون همدغې جرګې معصوم ستانکزی ته د باور رایه ورنه کړه. شغلی ستانکزی د 213 وکیلانو له ډلې یوازې د 380 وکیلانو مثبتې رایې خپلې کړې، خو ونه توانید د افغانستان دفاع وزیر سي. ولسی جرګې تر دې مخکې شیرمحمد کریمي ته هم د باور رایه نه ورکړې. اوس د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي د ولسی جرګې تر رخصتۍ مخکې باید ولسمشر دوی ته بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه معرفي کړي.
دوی زیات خپه یم په دې باندې چې باید مونږ وزیر صاحب دفاع قانونمند درلودلی او باید رای اعتماد اخیستی وای. خو برحال بیا د وکیل صاحبانو صلاحیت او فعلاً رئیس جمهور رئیس صاحب اجرایي نه د مو خواهش ته دا څومره زر کېدلی شي بل وزیر صاحب دفاع معرفي کړي چې مخکې رخصتۍ هم څخه دوی رای اعتماد واخلي.
د ولسی جرګې د دوبي رخصتۍ د زمري اسد پر لومړۍ نیټه پیلېږي او د وږي اسمبلی تر 15 دوام کوي. د پوځي چارو کارپوه پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل وایي ولسی جرګې په دې مسأله کې سلیقوي چلند وکړ، بل دا چې د ده په خبره حکومت په خپله پر څو برخو ویشل شوی.
اشتراک کړی هغه بل وزیر دفاع نه ته مونږ سره داسې اختلافات درلودل. دا ټول هغه سلیقوي برخوردونه دي چې دوی کوي په همدې نسبت چې په دې وطن کې جګړه د خلکو وژل کېږي ولسوالۍ او غبل سقوط کوي.
لا معلومه نه ده چې حکومت به کله بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي، خو د حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې معصوم ستانکزی شایي د یو څه مودې لپاره د سرپرست وزیر په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي. هڅه مو وکړه د ولسمشر د ویندویانو نظر هم واخلو، خو د هغوی په موندلو بریالي نه سو. په داسل کې چې د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي، د افغان قواوو تلفات زیات شوي او څو ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي. ځینې کسان په دغسې وضعیت کې د دفاع وزیر نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د افغانستان په خوست کې یو شمیر مدني فعالانو په نشو د روږدو کسانو د شمیر ډېرېدو د مخنیوي لپاره د یاد ولایت په کلو کې د حجرو او جماعتونو په کچه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی. دا ولسی کمپاین چې د افغان ملي غورځنګ لخوا په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پیل شوی، موخه یې دا ده چې په افغاني ټولنه کې د نشئی توکو د کارونې کچه راټیټه شي. ویل کېږي د افغانستان د شاوخوا 28 میلیونه وګړو له منځه 3 میلیونه افغانان په نشو روږدي دي. نجیب الله لوخیل په دغه اړه رپورټ راکوي.
د شنبه په ورځ یو شمېر خوستي مدني فعالان چې د افغان ملي غورځنګ په بلنه لینکن ښوونیز مرکز کې راغونډ شوي ول، ویل چې حکومت او نورې مرسته کوونکې نړیوالې مؤسسې سره له ډېرو لګښتونو او هڅو د مخدره توکو د کار، قاچاق او کارونې په کار کې پاتې راغلي دي.
دوی اندیښنه څرګنده کړه چې د افغانستان په خواوشا 28 میلیونه نفوس کې د کم و زیات 3 میلیونه معتادینو او په نشو د روغ دو کسانو موجودیت یو ولسی ناورین دی چې مخنیوی په خپل ولس پورې هم اړه پیدا کوي. په خوست کې د افغان ملي غورځنګ ولایتي مسؤول ډاکټر سخت سردار په خپلو پیډیزو خبرو کې وویل چې
د افغان ملي غورځنګ د نشه یي توکو د استعمال او د قاچاق په ضد یو پراخ کمپاین په لاره اچولی دی چې د دې نه نړیوالې ټولنې هم ملاتړ اعلان کړی دی. نو د هغې په سلسله کې خوست کې هم مونږ پتیل ده چې دغه ولسی کمپاین د نشه یي توکو په ضد په لاره واچوو.
د خوست د مخدره توکو پر ضد ادارې مشر میناګل تڼیوال په خپلو خبرو کې دا ولسی حرکت وستایه او غوښتنه یې وکړه چې د مخدره توکو پر ضد کمپاین باید ډیر ژر کلیو، بانډو، جمعو او جماعتونو ته هم ورسیږي.
دا ولسی حرکت باید کلیو ته، بانډو ته او ولسونو ته پراخ شي او په دې برخه کې ټول قومي مشران، علمای کرام، رسنۍ او ولسونه د دغه سره همکاري وکړي. نن ورځ موږ ګورو چې په افغانستان کې نشه یي توکو روغ د کسان ورځ تر بلې زیاتیږي. دا یو ستر ناورین دی. د دغه ناورین په مخنیوي کې ټول ولسونه باید مټې را ونغاړي.
د ملي احساس مجلې مسؤول مدیر سپین روان نورزی وایي چې
نشه یي توکو سره مبارزه یوازې د دولت او دولتي چارواکو کار نه دی. دا باید ټول ولس راپورته شي، د دې په مقابل کې ودرېږي، د سره منظمه مبارزه شروع کړي. همدا ډول نړیواله ټولنه باید د دې لپاره اساسي لارې چارې ولټوي.
که څه هم په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو زیات کوکنار او نشه یي بوټي کرل کیږي، خو یوازې 15% ګټه بزګران اخلي او نور مفاد د مخدره توکو د نړیوالې مافیا جیبونو ته غورځیږي. دا مهال په نړۍ کې 270 میلیونه وګړي په نشو روږ دي او په هرو 8 ثانیو کې یو کس د نشه یي توکو د کارونې له کبله خپل ژوند د لاسه ورکوي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا، تاسو یې سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې موږ پکې سندري هم تاسو ته ورو د کرن خان په غږ دا یو غزل به ورو.
تصویر مې د تامخ پسې هندار ګرځولا، روانو ما قدم پسې مې لار ګرځولا، هندار گرزولا، روانو ما قدم پس میں لار گرزولا، تصویر میں د چمخ پسے تر سہارا گرزے دمن، رشپے بفا کچو کی تر سہارا گرزے دمن، رشپے بفا کچو کی تر سہارا گرزے دمن، رشپے بفا کچو کی تر سہارا گرزے دمن، کی بیدار گرزولا، روانو ما قدم پس میلار گرزولا، تصویر میں د چمخ پس زہر جن شو، چلا سے رانے سے کٹول وجود میں زہر جن شو، چلا لا سران دیک ٹول وجود میں زہر جن شو چلا سران دیک ٹول وجود میں زہر جن شو ہگے باپ لستون کی خامار گر زولا روانو ماں قدم پوست میں لار گر زولا تصویر میں د چامخ پسے
د کرن خان نمود سید شاہ سعود غزل اوریدو. فرائیڈے ٹائمز مجلې د پاکستان په سین صوبا په ځنګړې توګه کراچۍ ښار کې د ګرمۍ له امله راپیدا شو حالاتو ته کتنه کړې ده. مجله لیکي که څه هم په یاد ښار کې د ګرمۍ کچه راټیټه شوې خو لا هم یو شمېر کسان د اوبو د کمی او د ګرمۍ له امله په هسپتالونو کې تر درملنې لاندې دي. مجله زیاتوي په کراچۍ کې سخت ګرمۍ په ښار کې د صحت په موجوده نظام کې نیمګړتیاوې په ډاګه کړې دي. د مقالې مهم ټکي د ملیحې امیرزاده نه اورو.
فرائیڈے ٹائمز مجلہ لیکي که سهم په کراچۍ ښار کې د پشکال د بارانونو سنخې نخکاري خو هغه غلطه د ګرمۍ په شدت کې کمی راغلی دی. په دې وروستیو کې په سین صوبه کې د سخت ګرمۍ له امله تر 1300 زیات کسان مړه شو. مجلہ لیکي په ښار کې د تودوخې درجه 15 ډیګري سینټي ګریډو ته ټیټه شوې ده خو اوس هم زیات شمېر مریضان چې د اوبو له کمی نه ناجوړه دي هسپتالونو ته روان دي. مجلہ د صوبایي وزیر شرجیل میمن د خولې لیکي چې د جون 19 او 25 نیټې ترمنځ په کراچۍ کې 2780 کسان او د صوبې په نورو ضلعو کې 250 کسان مړه شو. نوموړي وویل چې د 1,500 نه زیات کسان د ګرمۍ د لړۍ له امله په هسپتالونو کې ناجوړه پراته دي. مجلې وایي په سیمه کې سخت ګرمۍ د ښار د صحي نظام په هکله پوښتنې راپورته کړې دي. د مجلې په خبره په بیړنیو حالاتو کې په ښار کې د امبولانسونو کمی و، په سرکاري هسپتالونو کې سټریچر او کټونه کم وو او زیاتره مریضان په ځمکه پراته وو. په کراچۍ کې د ریاست تر انتظام لاندې مرده خانه نشته او چې کومه د ایدی فاونډیشن تر انتظام لاندې موجوده ده په هغې کې د مړو د ساتلو لپاره ځای نه و. په داسې حال کې ناپیژندل شوي مړي خښ کړل شو چې دا ډول د نورو مړو لپاره ځای جوړ شي. په عین حال کې د قبرونو قیمت هم مختلو ځکه چې د حکومت لخوا په دې وروستیو کې د قبرونو لپاره ځای نه دی مختص شوی. مجله لیکي د اوبو او بجلی د بحران پر مهال سیاسي ګوندونو مرکزي او صوبایي حکومت پر یو بل تورونه پورې کول شروع کړل. له خبریالانو سره په خبرو کې شرجیل میمن د کراچۍ د بجلی پر ادارې تورونه ولګول چې د برېښنا په مناسب رسد باوري کولو کې پاتې راغلو. د ځینو اوسیدونکو په خبره که حکومت دوی ته د موسم په هکله وار له مخې خبرداري ورکړې وي نو د ډېرو کسانو ژوندونه به بچ شوي وو. که څه هم د سند د موسمیاتو محکمې په ښار کې د باران وړاندوینه کړې ده خو تر اوسه باران نه دی شوی. د شورو په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ یو ورځنی دورې پر مهال وویل چې دا د ښار په تاریخ کې یوه لویه پیښه وه او وی ویل چې کومو محکمو په خپل کار کې بې پروايي کړې ده باید چې ذمہوار یې وګرځول شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراه ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ سکتا
چی تا غمین لجوان تا سرنست تا غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگا پین دے امین دی نور نگواری چی مور کو بیگنا زامن و کتابو تونی تا کینی تول تا خفل فلا وغاری چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
دا خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ښځو پر وړاندې د جنسي تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره کار کوونکي د یوې نړیوالې ادارې په حواله لیکلي چې په پاکستان کې په اوسط ډول هر ورځ څلور ښځې د جنسي تیری ښکار کیږي. پر دې سربیره په هغه هیواد کې ماشومان هم د جنسي تیری له پیښو سره مخامخیږي چې د لیکنې تر مخه د اکثرو په اړه پولیسو ته خبر نه ورکول کیږي. د دې لیکنې مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
په ښځو د جنسي تشدد د مخنیوي لپاره یوه کارکوونکي اداره وار وایي په پاکستان کې هره ورځ د څلورو ښځو سره جنسي زیاتی کیږي او بیا د ډیرو داسې لږو پیښو اف آی آر درج کیږي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د ډیرو پیښو رپورټ نه درج کیږي. زیاتره خلک د پولیسو د رویې د خلکو د خبرو او نورو کورنیو مسلو له وجې د داسې پیښو خلاف اواز نه پورته کوي. یوازې په کراچۍ کې په روغتونونو کې تیر کال 303 د جنسي تشدد پیښې رپورټ شوې دي. ولې بیا یوازې د 106 داسې پیښو اف آی آر درج شوی دی؟ ورځپاڼه لیکي د کراچۍ په 3 روغتونونو کې دغه کیسونه رپورټ شوي دي. ولې بیا د ډیرو لږو په اړه خلکو په تاڼو کې رپورټ درج کړی دی؟ دغه ادارې د کراچۍ د 112 پولیس سټېشنونه معلومات ترلاسه کړي دي. په 2013 کال کې په دغه ښار کې 308 کیسونه مخې ته راغلي او یوازې د 109 په اړه ابتدایي رپورټ درج شوی دی. د وار ادارې یو کارکوونکی رکسانا صدیقی وایي ډېرې ښځې چې د جنسي تشدد ښکار شوي له عدالتونو تللو ډډه کوي او د پولیسو د رویې له وجې هم داسې کیسونه نه رپورټ کیږي. بلخوا په داسې پیښو کې ککړې کورنۍ هم دا کوشش کوي دغه مسله له عدالته بهر هواره کړي. وار اداره وایي دوی په ټول پاکستان کې په دې اړه معلومات راټول کړي او له دغې تر مخه تیر کال په یوه ورځ کې له 400 ښځو سره جنسي زیاتی شوی دی. په 2014 کال کې 1502 د جنسي زیاتیو کیسونه رپورټ شوي دي. په 2013 کال کې دغه شمیره 702 وه. بلخوا تیر کال 3508 ماشومان له جنسي تیریو سره مخامخ شوي دي او په 2013 کال کې دغه شمیره 3002 وه. په دغو کې د زیاترو ماشومانو عمرونه د 11 تر 15 کالو پورې وو.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
سپلیم په خو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي؟ ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
عمارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اولینکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دی شیبو کې ستاسو لپاره بیا هم یو سندره د نازیا اقبال په غږ او تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
پریشان یم دا سوشو لوگوں کم سنگ سنگ د تاریخ پانا
دارا د سختونخوا صوبې زور نومو بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شانغر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیاں کے با دا دے ونٹر کیپٹل چ ہو نہ پی خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پوراس پپاو کم درے او دا ہر زیارت پوراس پپاو کم یو لس بجے